آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام نن سه شنبه د 1349 کال د میزان 28مه ده چې د اکتوبر د 6مې سره برابر ده دا د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې په پایل کې په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
په کاناډا کې د لیبرال ګوند په غوڅ اکثریت پارلماني انتخابات وګټل د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاراب ولایت تللی څو هلته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي د بشري حقوقو د فعالانو ډلو ویلي چې په سوریه کې د روسي هوایي بریدونو نږدې 400 کسان وژلي چې درامه برخه ملکی کسان دي
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم اوري د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو بریدونکو بریدې شان کړې دي کونړ کې سیمه ایزو رادیوګانو په رضاکارانه توګه د خلکو د پوهاوي لپاره هڅې پیل کړي دا چې په کومه برخه کې په رپورټ کې ورسا اورو او د هغو کډوالو په حق له به هم رپورټ واوري چې په منځني ختیځ د افریقا شمال او افغانستان کې د جګړو نه تختي دوی چیرته پناوړي او په کومه تمه دا موضوع هم په رپورټ کې روښانه کیږي اوس په موکې پوره خبرونه ته چې زنو شباشنا او خلیل خان درته وړاندې کوو
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاراب ولایت تللی څو هلته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن په کابل کې خبرلن ته وویل چې شاغل دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي او زیاته کړې چې نور ځواکونه سیمې ته ورغلي چې د غورماچ ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه ونیسي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو اتلس پولیس چې د ولسوالۍ د پولیسو امنیه کمانډان هم پکې شامل دي نیولې دي طالبانو او د حزب اسلامي ډلې دواړو د غورماچ ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي د دغه وزارت وایان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ شمیر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته پته مدي خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي لدې وړاندې د سر پورونه راپورونه خبر شوی و چې افغان حکومت هم پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړي خو د بهرنیو چارو وزارت د موضوع ردی د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس د سر پورونه خبر شوی چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړي دي
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو بریدکونکو هغه بریدې شند کړی دی چې د ولایتي مرکز او د ندالی ولسوالۍ د سکوت لپاره یې کړی وو عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لري
دوی ورځې مخکې په لوړ شمیر کې وسلوالو بریدکونکو د لشرګا شهر ته نږدې د باباجي پسیمه او د ندالی ولسوالۍ د کوپاکي لوی مند او د بغرا ویلې د غاړې پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه کړی وو د هلمند والی مرزا خان رحیمی نن خبر اعلان ته ویل چې د دولت مخالف وسلوال غوښتل چې نادالی او لشکرګاه شهر تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغان قواوې په وړاندې ځپونکي ګامونه اخیستي د زیاتوي چې تر اوسه په روانو پوځي عملیاتو کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي دي
د موږ مسله په واو پډیر مانات او د ډیری شامت به ته جواب ورکړی دا او فلن وضعیت هلته نورمال ده دشمن ډیر قوي تلفات لیدلې دي طبعا د دې هدف نیول دی ولسوالۍ او بل اخره دی لشکرګاه او مجموع دی ولایت هلمند لکن دا ارمان به دی په ګورته وړي ان شاء الله وضعیت نورمال ده
که څه هم حکومتي لوري ته په دقیق ډول د اوښتې زیان په اړه ولایتي مقامات څه نه وایي خو یوې امنیتي سرچینې د ننو شولو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې د نادالی او لشکرګاه تر منځ مو کې په روانو پوځي عملیاتو کې ولسنه امنیتي سرتیري هم وژل سوي دي
بشپړ راپور به د خبرونو وروسته واوري
خبرونه ته ادامه ورکو د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو او هوایي بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لوګر امنیه قماندان مال پاسوال داود احمدي امریکا غږ ته وویل چې طالبان په څلورو ډرسنو موټرو کې سپاره وو چې د برید په نتیجه کې طالبان او موټر یې له منځه تللي دي، خو طالبان په یادو شوو عملیاتو کې د خپلو ملګرو د وژلو خبر رد کړی دی، مګر ادعا کړی چې د تېرې شپې په جګړه کې و عسکر وژلي، درې ټپیان کړي او یو شمېر ټانکونه او رینجر موټر یې له منځه وړي دي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ادعا نه مني.
افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله ډېر لس رسنۍ زیانمنې شوي دي او په لسګونو خبریالانو د جګړو له امله له دغه ولایته وتلي دي. نجیب شریفی چې د دغه کمیټې رئیس د خبریالانو ته وویل چې دونه وی خبریالان د کندوز د جنگ له وجې بې ځای شوي دي او زیاتره کابل او نور شمالي ولایتونو ته تللي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیو چارو په ټاکنه کېدو اندېښمن دي، خو بیا د فعالیتو لپاره کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. د امریکا د لوی درستیزانو رئیس جنرال جوزف ډنفورد نن د سه شنبې په ورځ د عراق په کردستان د سیمې مشر سره په اربل کې ملاقات کړی دی. د نوموړي دغه سفر د اسلامي دولت په ضد د جګړې ارزیابي کول دي. ډنفورد مسعود بارزانی ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د کردانو او کردانو دښمن یو دی. لې وکال رئیس کوردی جنگیالیو د عراق د شمالي برخو نه د اسلامي دولت وسلوالو پر شاتم باولو کې کامیابی تر لاسه کړي او د هغوی سره د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو هوایی بریدونو کې هم مرسته ورسره ده. د عراق پوز او حکومتي پلاوو ملیشو چې د هوایی بریدونو مرسته ورسره و د هیواد په نورو برخو کې یو څه بریاوي تر لاسه کړي دي. د جنرال ډنفورد د دې سفر په مهال د دې امکان هم دی چې د باجی خار د وضعیت په اړه هم خبرې وشي. تیرونی د عراق عراقي ځواکونو د دغه خار د تیلو تصفیه کولو تاسیساتو کنټرول بیا تر لاسه کړی دی.
د سه‌شنبې په ورځ د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د لیبرال ګوند جسټن ټریډو اکثریت څوکۍ ګټلې دي او هغه به د کاناډا لومړی وزیر شي. د کاناډا یو ټلویزیون وایي چې لیبرال ګوند په 338 کې 1300 ګټلې دي. د لیبرال ګوند په مقابل کې د اوسني صدر اعظم سټیفن هارپن ګوند 1400 ګټلې دي او بیا درېم ګوند نوی ډیموکرات ګوند چې 1400 ګټلې دي. جسټن ټروډو د انتخاباتو د ګټلو وروسته وویل
Canadians from all across this great country sent a clear message tonight. It's time for
د ډیستر هیواد کاناډا خلکو په ټول هیواد کې د ماشام یو څرګند پیغام ورکړی. هغه دا چې زما ملګرو اوس د بدلون وخت راغلی او رښتینی بدلون پرون چې څنګه رائے وشمیرل شوی نو اوسنی صدر اعظم هارپر چې نه کاله د کاناډا صدر اعظم پاده سوی دی د لیبرال ګوند جسټن ټروډو ته مبارکي ورکړه. هغه وویل
without hesitation a result we accept without hesitation liberal government canadians have accepted a liberal have elected a liberal government
the canadian liberal gund انتخاب کړ. موږ د انتخاباتو نتایج بیل کوم جنجاله قبلو ما د جسټن ټروډو سره خبري کړې دي او هغه ته مبارکي ویل ده. موږ ټول هغه په دې کامیابی کې هغه ته مبارکي وایو. څلور دې څلور دیش کلن ټروډو د دغه هیواد انتخابات د ګټلو نورسته قدرت ترلاسه کړ دی. هغه د کاناډا په تاریخ کې دوهم ځوان صدر اعظم دی.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دی چې د دوی د استخباراتو مامورینو په ډیر روان کال کې د تراکرۍ شل پیښې شنډې کړې دي. روسیې دا وخت په سوریه کې د داعش د یاغیانو خلاف د سوریې د دولت په ملاتړ بمبار کړی. د روسیې جمهور رئیس په کرملن کې یوې غونډې ته د وینا په وخت کې ویلي چې د روسیې د استخباراتو ادارې اف اس بي په دې کال کې 1500 افراطیان نیولي او نږدې 112 وژلي دي. په روسیه کې د کال 1990 د پایل نه په چیچنیا او داغستان کې اسلام پلوای اغیانو شورشونه پیل شوي چې تر ننه خال خال دوام لري. روسیه وایي چې دغه افراطیان د داعش ډلې سره اړیکه لري.
د بشری حقوقو د فعالانو ډلو نن د سه‌شنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو چلتیر درو نه یو راسي پیل سی وی دي. نږدې 400 کسان وژل دي چې درېمه برخه ملکی کسان دي. په برتانیې کې مشتي د سوریې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې په سوریې کې د فعالانو په شبکو باندې تکیه کوي وای چې په تیرو درو اونیو کې د روسیې سلګونو هوایي بردونو درې سواویا کسان وژل دي چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې پوری مربوطې ډلې نصرت فرنٹ 233 وسلوال او یو سلووشت ملکی کسان هم پکې شامل دي. د غړل ویل دي چې په وژلسو ملکی کسانو کې شپږ دېش ماشومان او څلور دېش ښځې هم شامل دي. روسیه ویل دي چې دوی د اسلامي دولت ډله او نور وسلوال په نشه کوي. خود روسیه یاغان او د هغوی ملاتړي بیا ماسکو په دې تورنوي چې منځروي او اسلامستانو یاغي ډلې په نشه کوي چې د بشر الاسد رژیم مضبوطه کړي. د روسیې د سوریې په جنگ کې چې دا یو څلورم کال دی 2.5 لک کسان پکې وژل شوی دي. یو میلیون څخه زیات زخمی شوی دي او د هیواد نیمای برخه نفوس بی ځای شوی دي.
نجیبه نوشابه د افغان په حال د فزو په جبه
پا اوګدو سفرونو کې د افغانو مېرمنو اړتیاوي څه دي؟
آیا شما خواهران عزیز هنګام سفر به کوم مشکل مواجه شوه؟
د خبرغت له آشنا رادیو نه د شنبه شپه اته بجې
قدر مناوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونو د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورټه د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو بریدکونکو هغه بریده شان کړی دی چې د ولایت مرکز او نادلي ولسوالۍ د سقوط لپاره کړو. جزئیات د عزیز الله پوپل په رالیګلی رپورت کې اورو.
دوی ورځ مخکې په لوړ شمیر کې وسلوالو بریدکونکو د لشرګا شهر ته نږدې د باباجي پسمه او د نادلي ولسوالۍ د کوپاکي لوی مند او د بغراوي علي د غاړې پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه کړی و. د هلمند والی مرزا خان رحیمی نن خبر اعلان ته ویل چې د دولت مخالف وسلوال غوښتل چې نادالی او لشکرګا شهر ترخپلې ولکې لاندې راولي، خو افغان کوواوې په وړاندې ځپونکي ګامونه اخیستي. د زیاتوي چې تر اوسه په روانو پوځي عملیاتو کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوی دي.
د موږ مسله قواو په ډېر معنات او ډېری شامت دې ته جواب ورکړی دی او فلن وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلی دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بلاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده.
که څه هم حکومتي لوري ته په دقیق ډول د اوښتې زیان په اړه ولایتي مقامات څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې د ننو شولو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې د نادالی او لشکرګا ترمنځ سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې 12 تنه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې په سیمه کې له لاسه وتلې امنیتي پوسټې بیرته نیولي او په سیمه کې به پلټونکو عملیات تر څو نورو ورځو پورې هم دوام وکړي. نوموړی وایي چې د نادالی او لشکرګا ترمنځ پرتو هغه سیمو کې نظامی عملیات په بریالیتوب سره مخته ځي چې څو ورځې مخکې وسلوال په پچی راټول شوي وو.
دا دی لوی ماند سیمه ده چې هغه ته ستاسي باتور وسلوال پوز امنیتی قوتونو او دیپای قوتونو د دشمن په سنگر باندې تاروش شروع کړی او دا جنگ چې دا اوس روان ده دا دی نادالی پولیسو د دشمن په سنگر باندې تاروش شروع کړی ده او موږ له دندو سلامونه هم استفاده کوو تاسو ویني. دا دی یو دشتي سیمه ده چې هغه ته د موږ د خلکو او د موږ د ولس بګونا بګو دیپا ولس ته هیڅ نه زیان نه رسیږي او د دې سیمې په حساب باندې باباجي هیڅ نوې مشکلات نه درو.
یو میاشت مخکې په هلمند کې د نوزاد او مساکله ولسوالۍ سقوط وکړ او د کجکی مرکز هم د سختو بریدونو شاهد و. که څه هم یادې سیمې اوس تر دولتي حاکمیت لاندې دي، خو په هلمند کې د جګړو په اړه ویل کیږي چې وسلوالو د تیر خلاف اوس خپل بریدونو ته تغییر ورکړي او د یوې سیمې د نیول کېدو لپاره ډلې بریدونه کوي. امنیتي مقامات وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو ځکه خپل بریدونو ته زور ورکړي چې غواړي د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو ترمنځ غرنۍ سیمو کې ځانته یو امنیتي دهلیز جوړ کړي، خو دوی په جدیت سره مخ نیولې. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د هلمند په تازه نشتو کې 22 تنه حکومتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو کونړ کې سیمه ایزو رادیوګانو پر ځاکارانه توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپل هڅې پیل کړې دي. رپورت ورساوري. او اوس به هم د هغو کډوالو په اکله رپورت وورو چې په منځنی ختیځ د افریقا شمال او افغانستان کې د جګړو نه تختی او د خژوند په لټه کې دي. خو دغه هڅې کله ناکله د هغوی او د ماشومانو لپاره د سر په بایه تمامیږي. د ختیځ اروپا دروازو ته د رسیدلو کډوالو وضعیت ته په دې رپورت کې کتنه شوې ده چې رپورت په ګډه اورو.
دوه نړیوالې ادارې وایي چې سږ کال څه د پاسه نیم میلیون کډوال او مهاجر یونان ته راغلي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځ 20,000 کډوال یونان ته راغلي چې تېره اونۍ لږ تر لږه 25 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. بلخوا دغه کډوالو میشت کول هم یو اقتصادي ستونزه ده.
زه پوهیږم چې هر ایواد دغه کډوالو ته په ځای ورکولو کې د جدي سیاسي اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دی، خو په ورته وخت کې موږ باید په دې هم پوه شو چې دا خلک له جګړې او شکنجې نه تښتېدلي دي.
د سلووینیا حکومت د کډوالو سره د مرستې لپاره چې د کوریشیانه د ایواد ته ننوځي له اروپایي ګاونډیو نه د کومک غوښتنه کړې ده. په زرګونه خلک د دوشنبه په ورځ سلووینیا ته راووختل. د یو شمیر کسانو لپاره چې په لمدې او سړې هوا کې زیات انتظار استلای وو دا حالات ځوروونکي وو.
که زړه لرئ نو دروازه خلاصه کړئ، مهرباني وکړئ، ماشومان نه غواړي دلته مړ شي.
د سلووینیا حکومت وایي دا هیواد په بالقان کې تر ټولو کوچنی هیواد دی او نشي کولای چې ډیرو کډوالو ته ځای ورکړي. د کوریشیا او سربستان ترمنځ په سرحد کې راټول شوي کډوال د مایوسۍ سره سره په ټوکو او طنز باندې ځانونه غلطوي.
تاسو پوهیږئ چې دلته یوه لویه ستونزه ده. شپږ زره خلک، دا ستاسو اشتباه نه ده، دا زموږ اشتباه ده، موږ بد خلک یو.
په یخ بادونو کې چې لکه مچۍ چیچل کوي په زرګونه کډوال ځانونه په کمپلو کې نغښتي یا اور ته ولاړ دي او له سربستان نه کرویشیا ته د اوښتو انتظار کوي. د سربستان یو چارواکي وویل چې هیواد هر هغه څه کوي چې په وس کې وي.
هغوی ته کافي خوراک، درمل او ډاکټر شته، خو زه بیا بیا وایم چې دا د حل لاره نه ده. سربستان نشي کولی چې دا ستونزه په خپله حل کړي.
د اتریش پولیس وایي د دوشنبه په ورځ د څه د پاسه 4,000 کډوالو د راوښتو وروسته نن د سلووینیا سره د دې هیواد عمده سرحدي دروازې آرامه وو. اروپایی اتحادیه موافقه کړې ده چې 1,000,000 کډوال د خپلو غړو هیوادونو باندې ویشي. تمه کېږي چې د 200,000 خلکو یو کوچنی شمیر سکال د اروپا سرحدونو ته ورسیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
کونړ کې سیمه ایز رادیوګانو پر ځاکارانه توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپل هڅې پیل کړي او وایي دغه چاره به روانه وساتي. دغه ولایت کې د زلا په نوم ډیوې د یوې اف ایم راډیو مشر شکیب سانین وایي چې دا کار ځکه پیل کړی دی چې د سیمې ماشومان د فرج له خطرناکې ناروغۍ نه وژغورل شي. ذبیح الله غازی پاکله رپورټ راکوي.
د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره تر ټولو اسانه لاره
د پولیو واکسین ستاسو ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري، نو بیړه وکړئ.
رادیو هغه څه ده چې دغه ډول پیغامونه په اسانۍ ډیرو خلکو ته ورسول شي. کونړ کې سیمه ایزو رادیوګانو پر اذاکاره توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپلې هڅې پیل کړي او وایي دغه چاره به روانه ساتي. دغه ولایت کې د زلا په نوم د اف ایم راډیو مشر شکیب سانین وایي دا کار ځکه پیل کړی ترڅو د سیمې ماشومان د فلج له خطرناکې ناروغۍ بچ شي.
د افغانستان بیا د دې خاورې د خاورې په مونږ حق لري او مونږ هم غواړو خپل فریضه ګڼو چې مونږ د واکسیناسیون یا د پولیو د شیر مختلف امراض د مخنیوي لپاره خپل کمپاینونه وکړو، نو مونږ فرض بوړو مونږ خپل د خو ادا بیا نشرو.
آغا د رادیو لاري کیدون کې عامه پوهاوی تر هرڅه مهم ګڼي. په دغه ولایت کې د شته څلور سیمه ایزو رادیوګانو مسولین وای د ګردی میزونو خبرونو او مرکو لاري د واکسینو په تړاو عامه پوهاوی ته دوام ورکړي. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی پا په دغه برخه کې د سیمایزو راډیوګانو چارستای او وایي د دې ولایت نږدې نمایي اوسیدونکو ته پوهاوی کوي.
محلي راډیوګانې، اف ام راډیوګانې او ملي راډیوګانې زمونږ ډیر یو خو مسیج خبري په دې باره کې، او کله چې مونږ هغه ته کوم مسیج ورکو په ان ټایم باندې په وخت سره خبري، او ډیر یعنی دغه د پلان هم زیات، لکه مونږ ورته دوه یا درې ځل د ورځې نشر ورکو، هغه یې واته ځل نشرې دا مونږ سره د دوی ډیره ښه همکاري ده.
نو موړه وای رسنۍ هر ځلې د واکسینو لپاره وړاندې خلکو ته د پوهاوی لپاره اعلان کوي، او دا چاره تر ډیره ګټوره تمامه شوه. د کونړ ځای اوسیدونکو د واکسینو په تړاو د عام پوهاوی په برخه کې ټولي او خصوصا د کونړ سیمې رسنۍ استایي دوی د عام پوهاوی په تړاو د پروګرامونو لا ډېرې دلغواړي.
سیمې رسنۍ باید د واکسینو اعلانات چې په زیاته کچه خبره کړي، ترڅو لری سیمو کې خلک وکولای شي چې د واکسینو د ګټو د پیدو نه خبر شي.
کومنګ وګورو نو امدا سیمې راډوګان دي چې په هر کور کې زنانه ماشومان ورونه ټول او امدا امدې د لاري ټول خلک خبريږي چې مثال واکسینو کارکون کې برازي، او مونږ هم د دې رسنیو نډیر منندیو.
که څه هم اوس مهال ټول نړۍ د پولیو ناروغي ختم شوه، خو افغانستان او پاکستان د دغه مرز ورستۍ مورچه پاتې دي. د ډیرو خلکو په باور کې د کمپاینونو ترڅنګ د عامه پوهاوی لپاره هم هڅې او څه ګړندې شي، نو لرې نه ده چې افغانستان هم د پولیو نه پاک هیواد اعلان شي. دا وخت د هیواد په کچه د پولیو دیارلس مثبتې پېښې ثبت شوې چې یوازې شپږې په ختیځ ننګرهار کې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتماً د فلج واکسین ورولګوئ، تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
په اوږدو سفرونو کې د افغانو مېرمنو اړتیاوې څه دي؟
آیا شما خواهران عزیز هنگام سفر به کدام مشکل مواجه شده اید؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه دیشنبه شپه اته بجه.
قدر مون اوریدونکو، قرار خدا و چې د سیمې او نړۍ له خبرونو نه وروسته تاسو سپورتي خبر هماغه شبه اوریدلې وي، خو ابد سب اوس سټډیو ته راغې او تازه خبر مور سره په لاس کې ده. خدای دې وکړي چې د خوشحالۍ خبرې خو لږ غلې غوندې سټډیو ته راغلې. ابد سب سړی مشي
د سیده چې کوم هغه وخت ونه چې افغانستان او د زمبابوې د کرکټ لوبه روانه و، نتیجه لا نه معلومه. اوس هغه لوبه پای ته ورسېدله، خبره د زمبابوې په ګټه پای ته ورسېده. اوله لوبه چې شوې یو ورځنۍ د جمعې په ورځ افغانستان بایللې وه، یک شنبه په ورځ بیا افغانستان وګټله، نن سه شنبه په ورځ زمبابوې وګټله. منډې افغانستان لږ زیاتې کړې وې، 230 هدف عموماً په دې میدان باندې ډېر کمی، که یو شل 15 منډې زیاتې وې امکان زیات و چې افغانستان ګټلې وای. دومره مهمه لوبه چې آخري اور پورې د کرکټ په اصطلاح باندې د زمبابوې غوندې د اول درجې هیواد افغانستان نه پرېږدي چې دغه 230 منډې وکړي، نو غټ خبره وه. افغانستان نن دوه تکړه لوبغاړي نوروز منګل او اصغر ثانی اس منډې ونه کړې، که هغوی لوبه کړې وای افغانستان ته به لږ سکور زیات وای. ګنې شروع کې نور علي زدران شپېته منډې وکړې، شهزاد
ولې لوبه ونه کړه؟
اوټ شو 0-0 باندې، که 0-0 نه وای کړې او لس هم کړې وای نو غټه خبره به. بله خبره چې نور علي زدران او شهزاد چې کوم بنیادی خو بیا نبی ساحل چې کوم 2 منډې وکړې، نو افغانستان په درې لوبغاړو باندې 1.5 منډې کړې وې، که باقي 4 لوبغاړو هم خې منډې کړې وای نو خبره غلی وای. بیا هم د شفیق الله شفق او دولت زدران د غوره لوبې او د رشید ارمان چې افغانستان د یو داسې هدف چې 230 دی د عزت هدف چې ورته وایي کنه، چې سړی پکې لوبه کولی شي. بیا د توپ اچونکو دولت زدران او حمزه هوتک او سمیع الله شینواري په برکت باندې زمبابوې ته دا چانس برابر نه شو چې شروع کې دغه زر لوبه وګټي. نو اوس 15 لوبو په دې لړۍ کې چې افغانستان په زمبابوې کې کوي، درې لوبې شوې دي، یوه افغانستان ګټلې، دوه زمبابوې ګټلې. اوس هم افغانستان ته چانس شته چې دوه لوبې پرله پسې وګټي او دغه سیریز وګټي. خو زمبابوې په خپل پوزیشن کې د یو لوبه وګټي او افغانستان باید دواړه وګټي. سبا نه بل ورځ یو لوبه بل ده، بیا دوه ورځې پس بیا بل لوبه ده. نو ګورو چې د نن چې غلی غلی لګي او چې خوشاله وغږیږي په
بریا
او په هیله.
مننه عبد صاحب. درنو اوریدونکو په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت ته تللی سوال ته د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبرونه ته ویل چې شاغل دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي هم ګټور ټول ولوي او زیاته کړه چې سیمې ته نور ځواکونه هم استولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. دغه وزارت ویان شکیب مستنغنی ازادي رادیو ته وویل چې ګڼ شمېر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو مخالفینو په برید کې برید یې شن کړی دی چې د ولایتي مرکز او نادالی ولسوالۍ د سقوط لپاره کړی وو. هغه افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله 14 رسنۍ زیانمن شوي دي او په لسګونو خبریالان د جګړو له امله دغه ولایت وتلی دي. نجیبه شریفی دغه کمیټه رئیس ده. خبریالانو ته وویل چې دونوی خبریالان د کندوز د جنگ له وجې بې ځای شوي دي او زیاتره کابل او نور شمیر ولایتونو ته تللي دي. سه شنبه پورز د کاناډا په پارلیمان انتخاباتو کې د لیبرال ګوند جسټن ټریډو اکثره څوکۍ وګټي او هغه به د کاناډا لومړی وزیر سي. د امریکا لوی درسيزان رئیس جنرال جوزف ډنفورد نن سه شنبه پورز د عراق کوردستان سیمې ته ورغلی او هلته د کوردستان د سیمې مشر سره په ایربل کې ملاقات کړی دی. نوموړی دغه سفر د اسلامي دولت پر ضد د جګړې ارزیابي لپاره کړی دی.
قدر من اوریدونکو نیم ساعته خبری خبرونه د پاره راټول کړی مطالب او خبرونه هم دا چې تاسو واوریدل تاسو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه رپورټونو او خبرونو سره پیلېږي اوریدل مهیروي خو اور به سیبه د خزو لپاره ځانګړي خبرونه نجیب نوشابه هم ووري چې په اوږد سفرونو کې د خزو پستونځو پکې غږیږي قدر منخندو ستاسو تلیفونونه ته هم انتظار بسو په سفر کې کله کوم ستونزې سره مخې مهرباني وکړئ نظر او ستونزې را سره شریک کړئ د ټولاندې شیبو کې هم د تاریخ خبرونه پیری او ریدلې مهرباني وکړئ د نجیب نوشابه خبرونه اورئ تر بیا الله مرحبا.